لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند والی وایي امریکایي پوځیان د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک پر بنسټ د ولایت ته استول شوي دي، او د کندز امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ښار به سقوط ونه کړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د هلمند والی وایي لږ تر لږه 800 ټنه خوراکي مواد له کابله د ورسېدو په حال کې دي. د بغلان په پلي خمری کې پرون یوه ځوانه ښځه د بازار په منځ کې ووژل شوه، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند والی وایي لږ تر لږه 800 ټنه خوراکي مواد له کابله د ورسېدو په حال کې دي، او نن به په دې ولایت کې د جګړې له امله بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو لړۍ پیل کړي. حیات الله حیات په وینا له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې د هلمند او کندهار د لویې لارې د بندېدو له امله ځنډېدلې وې. د هلمند والی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو پر دې لاره زیات ماینونه ښخ کړي، خو 90% یې پاک شوي دي.
سلګونه ماینونه منګ لمانځه وړي دي او خونڅه کړې مو دي. د دې سړک عاجل ترمیم باندې اخته یو کاندې او هغه تخریبات چې د ماینونو په واسطه منځ راغلي ترڅو هغه دکو.
د هلمند والی څرګنده کړه چې د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د جګړې له امله لږ تر لږه 1500 کسان بې کوره شوي چې له ښکرګا او نورو سیمو ته پناه وړې ده. د کندهار چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې د بندېدو له امله به سوداګرو ته زیات مالي تاوانونه ورسیږي. د کندهار د ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون په دې ولایت کې د پاکستان له قونسلګرۍ سره رسمي خبرې شوې، خو ستونزه لا نه ده حل شوې.
اکثر مینی خرافیږي او د عظیمي تجار صاحبانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. ولایت خو هم هڅه کوي چې هر څومره چې ژر امکان ولري د بهرنۍ چارو ریاست ته لري دا موضوع حل کړي.
د پاکستان حکومت د تیرې چهارشنبه په ورځ د سپین بولدک او چمن لاره وتړله. د بغلان په پلي خمری کې پرون یوه ځوانه ښځه د بازار په منځ کې ووژل شوه. د بغلان امنیت قومندانۍ ویان جوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښځه 40 کلنه وه او د یو ماشوم مور وه. د بشارت په وینا د ښځه د هغه طلاق شوي میړه د پلي خمری په ښار کې په چاقو ووهله او ویوژله چې حمله کوونکي بیا وروسته ونیول شو. تر دې پیښې دوه ورځې وړاندې د بغلان په ګذرګاه ولسوالۍ کې یوه 12 کلنه نجلۍ چې د میړه په کور کې وه شکنجه شوې وه، وروسته یې سا ورکړه. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. جان کیری پرون کینیا ته د سفر پر مهال وویل چې اوس مهال په دې اړه خبرې اترې روانې دي.
Our team will meet this week.
دای وای پروانو ورځو کې به زموږ استاذ ټیمونه سره وګوري ګورو بچې دا بحثونه کوم خواته ځي، او په غالب ګومان په پای کې به زه او د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف سره وګورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ یادونه وکړه چې یو خواته د روسیې او ایران په څیر هیوادونه چې د روسیې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي، او بل خواته امریکا او متحدان یې چې د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي، باید د سوریې د جګړې په ختمولو کې ګډ کار وکړي. د سوریې په حلب کې د یو ټپي شوي ماشوم ویډیو چې ټوله نړۍ ته یې ټکان ورکړ، د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونۍ غونډې د بحثونو اصلي محور و. د امنیت شورا یو جګپړي مقام او د دې شورا نورو غړیو په حلب کې چې ډیری برخې د بشار الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده او له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونو کلا بنده کړې، د بشري مرستو د رسولو لپاره په جګړو کې د وقفې غوښتنه وکړه. د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د امنیت شورا غونډې ته وویل، یوازې یو شیبه فکر وکړئ او تصویر یې کړئ چې که دا ماشوم ستاسو وای، هغه ماشوم چې له ویرونکې جګړې پرته بل هیڅ نه دی لیدلی. د امنیت شورا د غونډې تقریبا ټولو ګډونوالو د عمران قندش په نوم د هغه 15 کلن ټپي ماشوم یادونه کوله چې ویډیو یې په ټوله نړۍ کې خورا زیاته ولیدل شوه. په دې ویډیو کې چې 4 ورځې مخکې پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، د 15 کلن هلک په یو امبولانس کې ناست دی. د جګړې خاورې او دوړې پر مخ او سر چې وینې ترې بهیږي ناستې دي. عمران او د کورنۍ غړي یې تېره اونۍ په قطرجي نومې سیمه کې چې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دی له بمبارۍ وروسته وژغورل سو، خو د هغه 10 کلن ورور وروسته د ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړه. د عراق په رمادي ښار کې د مین پاکۍ د یوې موسسې یو برتانوي کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل سوی. د راپورونو له مخې د برتانوي وګړي چې په رمادي ښار کې د مین پاکۍ دنده درلوده، د یو مین د شنډولو پر مهال وژل سوی. رمادي د عراق هغه ښار دی چې په ډیرو برخو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مینونه ځای پر ځای کړي. د مین پاکۍ اړوندې موسسې د دې مامور نوم نه دی اعلان کړی، خو ویلي دي چې یو برتانوی د خپلې دندې پر مهال وژل سوی او زیاتوي چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي. دا لومړی ځل دی چې په رمادي کې د مین پاکۍ پر مهال یو لویدیځوال متخصص وژل کیږي. او د ایتالیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اسلام پالو وسلوالو د ګواښ پر وړاندې د ګډو امنیتي تدابیرو ژمنه وکړه. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د خپلو ځوانانو لپاره د اقتصادي ملاتړ د پروګرامونو د پیلولو موافقه هم وکړه. د درې وړو هیوادونو مشرانو پرون په خپلو کې د کورنیو او بهرنیو دفاعي همکاریو د پراختیا، د زیاتو استخباراتي معلوماتو د شریکولو او سرحدي امنیت د لا ټینګولو ژمنه وکړه. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اورسته راځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، بشپړ خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې وابوري چې د هلمند والی وایي هغه شاوخوا 100 امریکایي سرتیری به چې هلمند ته استول شوي په سیمه کې له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې فعالیت کوي. په عین حال کې د هلمند کندهار د لویې لارې د پرانیستو لپاره عملیات روان دي.
منګ اوس د ماین پاکۍ پروسه اختوي په چې ډېره لږ پاتې ده، چې تر څو د غیر ملکي کسانو لپاره یا د عامه ترانسپورټ لپاره دا لاره خلاصه کړو.
چارواکي وایي د کندز ښار د سقوط اندېښنې بې ځایه دي. په یو بل راپور کې به واوري چې د پاکستان پاوز له ډیوران کرښې پورې غاړه په خیبر ایجنسۍ کې د تېرې یوې اونۍ په عملیاتو کې د 10 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې به واوري چې هغه نجونې او میرمنې چې موټر چلوي په سرکونو کې له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان دي.
ما سره داسې شوي دي چې تهدید شوي یم چې ته یو سیاسري نوم یم اخیستی دی چې وایي سیاسری ته څه حق نه لري چې ډریوري وکړي یا دلته ته موټر وچلوي.
نیمه نړۍ به د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپور شي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، همدارس ستاسو په اسمسونو کې به په کومه موضوع غواړو چې تاسو مونږ ته خپل اسمسونه او خپل نظریات راوستوي. موضوع دا ده چې هلمند ته د امریکایي پوځیانو استول، که څه هم چارواکي وایي چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او ملاتړ دی، خو آیا د جګړې په وضعیت کې به بدلون راولي کنه؟ په دې اړه که نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1918 شمیره اس ام اس کړئ. موږ ته رسیږ، موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د هلمند والی وایي د دې ولایت سیمو ته د امریکایي پوځي روزونکي د افغانستان او امریکا د متحدو ایالاتو د امنیتي تفاهم لیک پر اساس استول شوي دي. حیات الله حیات وی د امریکا پوځي روزونکو د افغان حکومت په اجازه هلته تللی او د هلمند امنیتي چارواکو سره د همغږۍ پر اساس به فعالیت کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې واوري.
د هلمند والی حیات الله حیات وای د سلو او یونیم سلترمنز امریکایي روزونکو چې تازه دی ولایت ته استول شوی په لشکرګاه شهر کې په پوځي قطعه کې ځای پر ځای شوی او د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې به مرسته کوي. د والی په وینا د امریکایي پوځي روزونکو د افغانستان او امریکا د امنیتي او پراختیایي همکاریو د تفاهم لیک پر اساس او د افغان حکومت په غوښتنه او اجازه هلمند ته تللی دي.
برای شما معلوم است توافقنامه که بین دولت اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا شده.
تاسو ته څرګنده ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک پر اساس دوی په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي چارو کې زموږ سره همکاري کولای سي. د شکرګاته د هغوی د راتګ هدف زموږ د امنیتي ځواکونو ښه تنظیم او تربیه ده او طبعا دا کار د افغانستان د اسلامي جمهوري حکومت ته اجازه له مخې شوی دی. هر حرکت چې نن یې بهرنیان په افغانستان کې کوي د افغانستان له پوځ او امنیتي چارواکو سره یې د همکارۍ له مخې کوي. په وروستیو کې د امریکایي پوځي روزونکو تقریبا سل یا یو نیم سل کسیزه قطعه په لشکرګاه کې ځای پر ځای شوي چې زموږ له امنیتي ځواکونو سره به له نږدې هر اړخیزه همکاري کوي. د هلمند والی حیات الله حیات زیاته کړه چې ورغلي امریکایي ځواکونه په جګړه کې ګډون نه کوي. د ښاغلي حیات په وینا په هلمند کې مخامخ او جبهوي جنگ د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی. خونړیوالي قواوې د تجهیزاتو او هوایي ملاتړ په برخه کې همکاري ورسره کولای شي.
مقابله با دشمن غیر از حمایت تخنیکی و هوایی
له هوایی او تخنیکی ملاتړ پرته له دشمن سره مخامخ مقابله از موږ ته امنیتي قوا او کار دی. موږ په هم دا کار کړی او وسی هم کوو. امریکایي ځواکونه د تعلیم او تربیه او د هوایی ملاتړ لپاره راسره دي. په هلمند کې د ډیری مودې راهیسې امنیتي وضعیت خراب ګڼل کیږي او د دې ولایت په زیاتو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د دې ولایت 30% زیاته برخه د وسوالو طالبانو په لاس کې ده. د کریم اتل په وینا هغه ولسوالۍ چې حکومتي لوري د واکمنۍ ادعا کوي یوازې د ولسوالیو د ودانیو په حد کې د حکومت په لاس کې دي. خو د هلمند والی په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت ته شکیدو خبر ورکړ او وی ویل چې د وسوالو طالبانو دا هدف چې هلمند به سقوط وکړي شنډ شو. حیات الله حیات تایید کړ چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم جنگ روان دی خو ټینګار یې وکړ چې د هلمند د جنگ د ملا تیر مات شوی دی. په هلمند کې د رپورټونو پر اساس هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت اپیم تولید او قاچاقېږي چې نړۍ ته د هیروینو د صادراتو تر ټولو زیاته برخه جوړوي او ویل کېږي چې هلته د جګړې د تمویل یوه اساسي سرچینه هم ده.
په راپور کې مو د هلمند د والي له قوله واورېدل چې وایي هغه شاوخوا سل امریکایي سرتیري به چې هلمند ته استول شوي په سیمه کې له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې فعالیت کوي او وایي چې دا سرتیري د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په چوکاټ کې هلته استول شوي دي. د هلمند والي همدارس وایي چې د لوی کندهار په حوزه کې خلکو ته د ډاډ ورکوي چې د هلمند او کندهار لوی لاره به ډیر ژر د موټرو پر مخ پرانیستل شي. حیات الله حیات پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې وسلوالو طالبانو پر دې لار زیات ماینونه ځای پر ځای کړي چې امنیتي ځواکونه په پاکولو لګیا دي. فرشته جلال زئی له ښاغلي حیات سره په دې ولایت کې د وروستیو امنیتي پرمختیاو په اړه په مرکه کې لومړی دا پوښتنه کړې چې د هلمند او کندهار پر لویه لاره کومې ستونزې لا هم موجودې دي چې خلکو ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي.
د هلمند او کندهار لویه لاره د دښمن د خوانه تقریبا عرض طول د 1500 کیلومترو کې ډېره سخته ماین گذاري شوې وه چې موږ یوه اونۍ را په دې خوا په دې باندې کار کوو. تر اوسه سلګونه ماینونه موږ له منځه وړي دي او خونسا کړي مو دي. د موږ نظامي قوتونه د شارا د کندهار د خوانه راغلي و هغه او د لشکرګاه د خوانه دا دواړه سره یو ځای شوي دي. یعنې دا لاره اوس د نظامي قوتو په مخ خلاصه ده. ولې موږ اوس د ماین پاکۍ پروسه اخته یو چې ډېره لږ پاتې ده ترڅو د غیر ملکی کسانو لپاره یا د عامه ترانسپورت لپاره دا لاره خلاصه کړو. د دې په خاطر چې دښمن سړک حتی قلبه کړی ده او په مختلفو ځایو کې په بل مخ اړولی ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ماینونه د سړک نه پاک شوي دي. ولې د دې سړک عاجل ترمیم باندې اخته یو هغه کندې او هغه تخریبات چې د ماینونو په واسطه منځ ته راغلي ترڅو هغه ډک کړو. په هغې باندې شدید کار جریان لري د فایدانې او د موږ د نظامي قوتونو له خوا نه ترڅو دا لاره که د خدای رضا وای ما زیګر یا بل ورځ د عام خلکو په مخ باندې خلاص کو.
کله چې په هلمند کې جنگ زور واخیست چارواکو په دې باره کې خبرې کولې چې اوس د پاکستان کې تروریستي ډلې یا حتی ځینې کسانو د پاکستان استخبارات په دې باندې تورن کړل چې دوی غواړي د کویټې شورا هلمند ته انتقال کړي او دوی غواړي چې په هلمند کې دوی ته ځای پیدا کړي. نو په هلمند کې اوس جنگ چیرته رسیدلی او تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ؟
په دې کې شک نشته، موږ هغه د دښمن ملي چې په ډګر باندې د جنگ په ځایونو کې پاتې شوي دي، په دې کې بهرنیان نه یوازې پاکستانیان بلکې د مختلفو هیوادو خلک چې هغو د تروریزم او د نړۍ د ورانولو دپاره کار کوي، د هغو ادوا په دې کې وجود لري. دښمن د نړیوال تروریزم او د ملاتړو په واسطه باندې غوښتل چې د هلمند تو ولسوالۍ سقوط کړي او حتی لښکرګاه ښار ته سقوط ورکړي، د کویټو شورا دلته انتقال کړي او هغه میلیاردونه ډالر چې د مواد مخدر د قاچاقونه لاسته راځي هغه ټولو باندې خېټه واچوي، تر څو د دوه جنګي ماشین یوازې په هلمند نه بلکې په ټول افغانستان کې چالان وسرسي. او د دې ترڅنګ هغه مهمه پروژه چې هغه د کجکي د بند انکشاف ده، هغه د زمیندار ویاله ده، هغه د فراه بخش آباد بند ده، نیمروز کې بند ده، کمال خان ده، هغه پروژې چې د همسایهګان هغه څوک چې تروریزم ملاتړ کوي د دو په ضد باندې به دا پروژې نه هماغه ده چې دو د تروریزم کلک ملاتړ وکړ او غوښتل یې چې په هلمند کې یو ناورین رامنځته کړي. ولې لله الحمد موږ په دې وتوانېدو چې د دښمن او د نړیوال تروریزم دغه لویه توطیه شنډ کړو.
د کومو منطقو په باره کې اوس هم تاسو تشویش لرئ والي صاحب؟
دښمن په ګرمسیر او ناوا او نادلي ولسوالۍ کې نفوذ کړی ده. دا هغه ولسوالۍ دي چې د لښکرګاه د ساتلو لپاره ډېرې مهمې دي. موږ په دې باندې تمرکز کوو چې دښمن د دې ځای نه درته په شا وتمبو. هلمند او د کندهار شاره د لشکرګاه د پاره د شارک حیثیت لري، په هغې باندې موږ اخته یو.
د جنګ په مهال باندې خلکو څه مرسته وکړه؟ دا قومي مشران او ولسي خلکو دوی په جنګ کې ستاسو سره څه ډول همکاري وکړه؟
زه فکر کوم په ځای به وي چې د تاسو د راډیو د لارې نه هم د هلمند ولسو نه ځانګړې مننه وکړو چې روزانه په جوپو جوپو او ډله ډله خلک راځي. قومي مشران، علما، متنفذین، پخواني جهادي مشران، مدني ټولنې، حتی مېرمنې او دو د خپلو امنیتي قوتونو ما ته لیستونه راکول شوي، حتی د قومي مشرانو له خوا نه که ضرورت پېښ شي دو خپلې هغه زړې وسلې او تورې چې لري د دښمن په مقابل کښې به زمونږ د امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه جنګېږي. موږ چې پوره ډاډه یو هغه همدا ده چې د ولس ملاتړ زمونږ سره ده. ولس د تروریزم او د دې وطن د دښمنانو نه پوزې ته راغلی ده.
د هلمند ولی حیات الله حیات و چې د هلمند کندهار د لوی لارې د خلاصولو لپاره د هڅو او د هلمند د عمومي امنیتي وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په پاتې خبرونه کې را سره اوسئ. د کندز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دې ښار د سقوط لپاره د اندېښنه نه کوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
اوس هم د کابل ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې پر کومو مطالبو یې ډېر تمرکز کړی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان او هند د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د هند د صدراعظم نریندرا مودي دا خبرې راخیستې چې دا خبره یقیني کول غواړم چې د یو پرمختللي، سوکاله او آرام افغانستان په جوړولو کې به 1,250,000,000 هندیان تل له افغانانو سره ولاړ وي. له افغانستان سره زموږ د دوستۍ قوت او اصل هیڅکله د ورانېدو او تزلزل نه دی. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د هند صدر اعظم ویلي هیواد به تر هغه په افغانستان کې لوی پروژې او اقتصادي پروګرامونه تمویلوي چې افغانان اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. په مطلب کې ویل شوي چې نریندرا مودي دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ستوري ماڼۍ پرانیز غونډې ته په ویډیویي اړیکه کې وکړې، هغه ماڼۍ چې د هند په مالي مرسته بیا رغول شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې غونډه کې د ولسمشر غني خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان او هند دوستۍ ونه ژورې تاریخي ریښې لري. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر ویلي چې هند د افغانستان په لویو وړو اقتصادي او د بیا رغونې پروژو کې په خپل ګډون سره غواړي دا ثابته کړي چې موږ د ستونزو په وړاندې یوازې نه یو او باید د یو بل په مرسته کولو سره له یو بل سره واوسو. د مطلب لیکوال لیکي ولسمشر غنی په دغه غونډه کې وویل چې زموږ اړیکې به پر همدغه ځای ونه درېږي، بلکې تر خپل توانه پورې به یې وپالو. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې هندي چارواکو افغانستان ته د نورو جنگي هلیکوپترو او پوځي وسایلو د ورکړې په هدف روانه ونې بحث کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغانستان هند ته ولې سپارلې شي، پکې افغان ځواکونو ته د جنگي هلیکوپترو ترڅنګ د یو شمېر وسلو او پوځي وسایلو د ورکړې غوښتنه شوې ده. په مطلب کې د دې هندو ورځپاڼې د راپور په حواله لیکل شوي چې هندي چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به نورې هلیکوپترې هم ورکوي او په دې اړه روانه اونۍ بحث او خبرې کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د سقوط په اړه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې د وضعیت کنټرول د دوی په لاس کې دی. د کندز امنیت قمندان جنرال محمد قسیم جنگلباغ پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د کندز او تاجکستان ترمنځ د تجارتي موادو د لیږد رالیږد لپاره لاره جوړه شي. په دې اړه تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
له کندوز سره پوښتنه وایي چې وسوالو طالبانو په دې ولایت کې جګړې ته شدت ورکړی او زیاتې لارې بندې کړې دي. وسوالو طالبانو د یکشنبه په شپه له تاجکستان سره د کندوز د اتصال پل تخریب او لارې د دواړو هیوادونو د تجارتي مالونو او سوداګرو تګ راتګ بند کړ. د کندوز د خانآباد ولسوالۍ موقتی سقوط او د جګړې شدت یو ار بیا د دې ولایت په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د کندوز امنیت قمندان جنرال محمد قسیم جنگلباغ وایي د جګړې له شدت سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت د ساتلو جوګه دي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونو په کندوز کې خپل هر اړخیز حضور ټینګ کړی. دا سمه ده چې وسوالو طالبانو د الچین پل البوزولی، خو موږ خپل تدابیر لرو او ډېر ژر به دا لار پرانیستل شي. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد هم پرون په کندوز کې ویلي چې وسوالو طالبانو ته به اجازه ورنکړي چې بیا کندوز ښار ونیسي. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو ویاند جنرال چارلز کلیفلند هم پرون خبریالانو په کابل کې وویل چې ډاډ لري چې کندوز سقوط نه کوي. دا ناټو د ځواکونو ویندوی څرګنده کړ چې د سپکو حملو یو الوتکه او په امریکا کې روزل شوی افغان پیلوټان هم په کندوز کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره استول شوی دي. د هغه په وینا امریکایي پوځیان اجازه نه لري چې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ګډون وکړي، خو په ستراتیژیکو سیمو کې د هغوی د ماتې د مخنیوي لپاره پوځي مرستې کولای شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا یو هلیکوپټر هم پرون د حملو لپاره کندوز ته رسیدلی او په الیاباد کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره حمله کړې دي. د کندوز امنیت قمندان جنرال محمد قسیم جنگلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کابله د اردو پولیسو او ځانګړو ځواکونو اضافي قواوې هم ورسېدلې دي. دی وایي جګړه په قلیزال، دشترچی او امام صاحب ولسوالیو کې روانه ده. په جګړه کې د مخالفینو شپږ اتیا تنه وژل شوي او لږ تر لږه یو سل لس تنه یې زخمیان دي. د ښاغلي جنگلباغ په وینا په تیرو دوو ورځو کې د کندوز په جګړه کې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژل شوي او لږ تر لږه پنځه لس تنه زخمیان دي. کندوز له څو اړخونو د وسلوالو طالبانو لپاره استراتیژیک اهمیت لري. دا ولایت له تاجکستان سره پر اړخ پروت دی او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته شلار لري. د افغانستان د غنمو او وریجو زیاته اړتیا پوره کولای سي او د شمال له مهمو ښارونو دی.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
د آشنا رادیو خبرونه، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پیلېږي. د شپه زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای خبر ورکوي چې سلګونه زره افغان کډوال چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دي. بشري مرستندویان هم وایي چې افغان کډوال د اوبو او خوړو د نشتوالي له کبله خورا زیاتی ستونزې لري. د سهیلا حسرت نظیمی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
په پاکستان کې 1.5 میلیون تنه هغه کډوال ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو په اداره کې ثبت دي. دغه راز څنګه 1 میلیون تنه نور هم هلته اوسي چې په دغه مؤسسې کې نه دي ثبت شوي. دا په نړۍ کې د افغان کډوالو تر ټولو ستره ټولنه ده. د آلمان د مطبوعاتي اژانس په رپورټ کې راغلي چې پاکستان د دغو کډوالو لپاره پوره ملاتړ نه ترلاسه کوي. له 2015 کال را په دې خوا په افغان کډوالو د پاکستاني امنیتي ځواکونو فشار زیات شوی دی. د کډوالو د نړیوالې ادارې د خبر له مخې د جولای د میاشتې له پیل څخه 2024 تنه کډوال له پاکستان څخه بیرته خپلې خاورې ته راستنه شوي دي چې د ملګرو ملتونو د دغه ادارې لخوا ثبت شوي، او د روان کال د جنوري د میاشتې را په دې خوا 101,000 راستنېدونکي د دغه ادارې تر څار لاندې دي چې مخکې ثبت شوي نه دي. دغه راستنیدونکو ته له دې عمله دغه اداره نه په پاکستان او نه هم په افغانستان کې مرسته کولی شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت موینه ډاکټر عالمی د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل:
ما در حقیقت د ریاست دولت به اصطلاح اگر بغویم اضطراری قرار داریم، و شما طوری که میفهمین اگر دولت های میزبان مهاجرین افغان تصمیم بگیرن که افغانای ساکن
مونږ په یوه اضطراری حالت کې یو که کوربه هیوادونه مونږ ته په یوه میاشت کې 15,000 ناثبت شوي کډوال بیرته رالیږي، دا زمونږ لپاره یو اضطراری حالت دی. مونږ د یوې میاشتې را په دې خوا له 1500 نورو وزارتونو او نړیوالو ادارو سره په یوه پلان کار کړی چې 10 ورځې مخکې د جمهور رئیس لخوا هم تایید او د تطبیق هدایت یې ورکړ شو چې نن دغه پلان تطبیق کیږي. د دغه پلان په اساس هغه کسان چې ثبت نه دي له هماغه پیل نه ټول کارونه ورته کیږي، لکه د هویت ثبت، طبي مرستې او واکسینونه، د خوراکي او غیر خوراکي توکو رسول او د اوسېدو ځای او لیږدولو چارې. د کډوالۍ چارو د وزارت موینې په دې اړه هم معلومات راکړل چې دوی دغه راز په اوږدمهال پروګرام هم کار کوي. د کډوالۍ چارو د وزارت موینې په دې اړه هم معلومات راکړل چې دوی دغه راز په یو اوږدمهال پروګرام هم کار کوي چې څرنګه د کډوالو اساسي ځای په ځای کېدل او د ښوونځي او کار چارې سمون پیدا کړي.
ما روی پلانای بعدی کار میکنیم که چطو اتفاق مجدد صورت بگیره و بعد از او برازو برنامه باید بریزیم.
مونږ په یو بل پلان هم کار کوو چې هغه په ټولنه کې د کډوالو بیرته انغاړنه ده، او په دې باب د پلازمینې په زون او وروسته ننګرهار، هرات او نورو ولایتونو کې هم د دوی د ځای په ځای کېدو چارې پر مخ بوزو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د متحده قومي غورځنګ سلګونه غړو د آی آر وای په نامه د شخصي ټلویزیون پر دفتر برید وکړ چې د نښتو په نتیجه کې یو تن ووژل شو او شاوخوا 15 تنه ټپیان شول. پېښه هغه مهال وشوه چې د دې ګوند مشر الطاف حسین له لندنه یوې غونډې ته په وینا کې د خپل ګوند غړي دې کارته وپارول. له پېښې وروسته رینجر ځواک د دې ګوند مرکزي دفتر بند کړ او د دې ګوند څو مشران یې ونیول. د موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل اوروي.
په کراچۍ ښار کې د زیات نفوذ لرونکي ګوند متحده قومي غورځنګ مشران او په سلګونو غړي له تیرو 15 ورځو راهیسې د کراچۍ پریس کلب څنګ ته ناست وو او د خپلو ځینو ملګرو د نیول کېدو په ضد یې د لوږې احتساب کاوه. پرون دوشنبه د دې ګوند مشر الطاف حسین له لندنه یوې غونډې ته وینا کوله چې د ګوند په زرګونو غړیو یې پکې ګډون کړی وو. په دې ولسي غونډه کې د پاکستان په ضد شعارونه ورکړل سول، او الطاف حسین په خپله وینا کې د خپل ګوند غړي وپارول چې د ای آر وای او سما په نامه د شخصي ټلویزیونونو پر ترونو برید وکړي او د سې شنبه په ورځ د سند ایالت لوی ماموریت یا سیکرټریټ وتړي. تر دې سم دستي وروسته د متحده قومي غورځنګ سلګونه غړي د کراچۍ ښار په صدر سیمه کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر ورغلل. د دروازو شیشې، ټلویزیونونه او کمپیوټرونه یې مات کړل او د ټلویزیون کارکوونکي یرغمل وساتل چې په پای کې له پولیسو سره نښته وسوه. د سند د اعلی وزیر د اطلاعاتو مشر مولا بخش چانډیو وایي د پاکستان په ضد شعارونه ورکول د هیچا لخوا نه سي زغمل کېدای. پر چینلونو او د رسنیو پر دفتر په دومره شدت سره حمله خطرناک خبره ده، او تر دې خطرناک خبره د پاکستان په ضد خبرې او شعارونه دي چې دا د ټول مملکت لپاره د پریشانۍ خبره ده. په داسې حال کې سیاسي معاملات پر خپل ځای، خو چې څوک قانون په خپلو منګولو کې اخلي جرم کوي قانوني چلند به ورسره کیږي. چې د پاکستان پر خاوره مرګ پر پاکستان شعارونه ورکول کیږي، دا خو مقبوضه کشمیر نه دی. داسې نارې دلته نه شي زغمل کېدای. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او 15 تنه پکې ټپیان دي چې په هغوی کې پولیس عسکر او د ځینو نورو رسنیو کارکوونکي هم شامل دي. د کراچۍ رینجر ځواک تر دې پیښې وروسته د کراچۍ په پریس کلب کې د متحده قومي غورځنګ د مرکزي پارلمان غړی فاروق ستار او د سند اسمبلۍ غړی خواجه اظهار الحسن ونیول او د ښار په یوه بله سیمه کې د دې ګوند یو بل غړی عامر لیاقت چې په ټلویزیونونو کې د مذهبي او تفریحي پروګرامونو کوربه پاته شوی هم ونیو او دوی ټول یې د پښتنو ګرویژنو لپاره له ځانه سره بوتلل. ورسره سم رینجر ځواک د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د متحده قومي غورځنګ مرکزي دفتر چې په 90 مشهور دی پوخ وتاړه او ورسره یې د دې ګوند د مطبوعاتو څانګه او ویبپاڼه هم وتړل. پولیس وایي له دې دفتره یې وسله هم ترلاسه کړې ده. د کراچۍ د رینجر ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر وایي د پوځ مشر راته امر کړی چې چا هم په پرونۍ پیښه کې لاس لرلی ټول به ونیول سي او د قانون منګولو ته به وسپارل سي. په پرونۍ کیمپ کې چې څوک ناست وو او له بهاره کېدونکې وینا یې اورېدله او بیا یې نارې وهلې د دوی ویډیو جوړه شوې موږ به یې وپېژنو چې د پاکستان په ضد یې خبرې کړې دي قانوني چلند به ورسره وسي. صدر اعظم نواز شریف د پاکستان په ضد د قومي غورځنګ پر شعارونو ژوره خواشیني څرګنده کړه او رسنیو ته په لېږلي پیغام کې وویل د پاکستان د استقلال او برم سپکاوی به ونه زغمي او هغه څوک به ونه بخښي چې د پاکستان په ضد یې خبرې کړي او یا یې شعارونه ورکړي دي.
د سهار 10:13 شوې. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. ستاسو پیغامونه به هم ولولو. خدا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
د هلمند والی وایي لږ تر لږه 800 ټنه خوراکي مواد له کابله د ورسېدو په حال کې دي او نن به په دې ولایت کې د جګړې له امله بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستې لړۍ پیل شي. د بغلان په پلخمري کې پرون یوه ځوانه ښځه د بازار په منځ کې ووژل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د پوځي همکاریو په اړه د امریکا او روسیې خبرې وروستۍ پړاو ته نږدې شوې دي. د سوری په حلب کې د یو ټپی شوي ماشوم ویډیو چې نړۍ ته یې ټکان ورکړل د سوری په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونۍ غونډې د بحثونو اصلي محور و. د ایټالیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اسلام پالو وسلوالو د ګواښ پر وړاندې د ګډو امنیتي تدابیرو ژمنه وکړه. او د عراق پر مادي ښار کې د امن پاکۍ د یوې موسسې په برتانوي کارکوونکي چاودنه شوې او هغه پکې وژل شوی.
قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په جنوبي سودان کې د امنیت ساتنې د یو نوي ځواک د ځای پر ځای کولو ملاتړ وکړ او د ختیځ افریقا پر هیوادونو یې غږ وکړ چې دې ځواک ته سرتیری ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروسته له هغه چې د جنوبي سودان په پلازمینه کې نوي جګړې پیل شوې، د رواني میاشتې په پیل کې په سیمه کې د نوي 4000 کسیز 1600 ځواک پر ځای کولو ته رایه ورکړه. د موضوع تفصیل نوریاس نوری په یو راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په جنوبي سودان کې د ساتندوی 4000 کسیز ځواک د ځای پر ځای کولو غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د ملګرو ملتونو 1600 ماموریت پیاوړی کړي. جان کیری چې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سیمې د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته څرګندونې کولې وویل په دې کې شک نشته چې موږ باید د ساتندوی سیمه ییز ځواک د ځای پر ځای کولو چارې مخته یوسو. د هغه ځواک چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ورته اجازه ورکړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کینیا د بهرنیو چارو وزیر امینه محمد د دغه اضافي ځواک د چټک ځای په ځای کولو غوښتنه وکړه او زیاته کړه دا به خوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي دغه ځواکونه سیمې ته واستول شي. تیره میاشت د جنوبي سودان په پلازمینه جوبا کې پیل شویو نوي جګړو ته په پام سره کینیا دغه نوي ځواک ته سرتیرو د ورکولو ژمنه وکړه. دغه ځواک چې د اګست په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا منظور کړ پر کینیا سربیره ایتوپیا او رواندا هم ورته د سرتیرو د ورکولو ژمنه کړې دي. دغه 4000 کسیز ځواک به په سیمه کې لدیره د ملګرو ملتونو د 1600 ماموریت له 2000 کسیز ځواک سره یوځای کیږي. په سیمه کې د پیل شوو جګړو په ترڅ کې تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي دي. د کینیا د بهرنیو چارو وزیر وویل په تدریجي توګه سیمې ته د نورو ځواکونو استول بل دې سره مرسته وکړي چې ماموریت یې د دغه نوي ایجاد شوي هیواد پلازمینه جوبا ته په چټکۍ سره وغځیږي. هغې وویل د سرتیرو هر هغه شمیر ته به هرکلی وویل شي چې له دغه ساتندوی ځواک سره یوځای کیږي او هغه ښایي د نورو مسلو لپاره هم ور پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د غنوي ځواک یوازنی مهمه دنده به په جوبا کې د امن ټینګښت وي چې ورسره به د سولې د هغه تړون عملي کېدو ته لاره پرانستل کیږي چې یو کال مخکې لاسلیک شوی و. جان کیری په دې خبره ټینګار وکړ چې دا به یو مداخله کوونکی ځواک نه بلکې ساتندوی ځواک وي او ماموریت به هم واضح وي. دغه ځواک به دنده لري چې سیمو ته د لاسرسي او د آزاد تګ راتګ مسأله یقیني کړي او خلک له هر ډول حملو چې په هر بڼوي خوندي کړي. جانکری دغه راز له جنوبي سودان سره د امریکا د $138 میلیون بشري مرستو اعلان هم وکړ. ویل کیږي په سیمه کې بشري وضعیت د وروستیو شخړو له امله نور هم خراب شوی دی. جنوبي سودان د 2011 کال د هغې ټول پوښتنې په نتیجه کې له سودانه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د سودان د پلازمېنې خارتوم د مرکزي حکومت او د سودان د خلکو د آزاد پوځ د غورځنګ ترمنځ د 2015 کال په تړون کې پرې موافقه شوې وه. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله ل زابل نه پخپل سمس کلی کی امریکایان به نور هم په هلمند کې د جګړې ډګر ګرم وساتي او ولسی مرګ ژوبله به زیاته شي. که امریکا رښتیا کومک کوي نو پلی ځواک دی هلته واستوي. نقیب ل غزنی نه لیکي په هلمند کې به د امریکا ځواکونه نور هم جګړه تودا کړي. امریکا په افغانستان کې سوله نه غواړي. حکمت الله له هلمند لیکي هغه سل کس امریکایان چې هلمند ته تللي که هغه د افغان عسکرو په څنګ کې په مخامخ جګړه کې برخه واخلي نو پر دښمن به سخت اغیز ولري. حنفي له هلمند لیکي زما په نظر د امریکایانو راتلل د هلمند لپاره ګټه نه بلکې تاوان دی ځکه چې د بمباریو زیات قربانیان عام ولسي وګړي دي نه طالبان. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د هلمند جګړه یوازې امریکایي ځواکونه پر مخ بيوایسي. امریکا باید هیڅ وخت خپل پوځیان له هلمند ونه باسي. نصیر احمد له کندهار لیکي موږ ډیر خوشاله یو چې دا سل کسان زموږ سرتیرو ته کومک ورکوي ځکه چې ګوډاګیان نه غواړي چې زموږ حکومت پرمختګ وکړي. حضرت ولی دانش لیکي په هلمند کې د امریکایي ځواکونو میشتېدل د دې ولایت په امنیتي برخه کې هغه وخت ګټور دي چې دا ځواکونه په حقیقت کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. یو بل اوریدونکی محمد صادق سمسور لیکي له هلمند امریکایان د هلمند لپاره ګټور دي ځکه چې افغان ځواکونه جنگ نه کوي نو باید امریکایان په مخامخ جګړه کې برخه واخلي. دا د خبرونې وروستۍ برخې ته را رسیدلی یو قدرمن اوریدونکو تاسو را بولم. لومړی د ازادۍ راډیو د اونیز پروګرام تاندې څنګ اوریدو ته ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
تاندې څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نننې تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د ځینو غونډې بے جرأت یا بے زړه یې
نو کله چې زه دریز خوا ته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم. بیخي آواز مې ټول لړزیده او رپېدلم ټول.
کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نسکورېدلو غونډه به خرابه کړله. نو دوستانو که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یې نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو د روان شناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوبه را پیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی یې، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي یا په عامه اصطلاح زړور شي. خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. حمزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک وو.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي. هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، ستنای ختم و. نو ما ته داسې غوښتنه را نوکړه چې ته به یو شعر وایې او یو ترانه وایې. ما ته له سیده او به وایم او ما به به زګنلې او ما ته نو ویل چې زه دې اتمن پورته کوم ته به یو وایې. څو نفر را پېرال چې هغه زرکه وستانو می واخیسته. نو کله چې زه دریس خواته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک مو سپینګیری او مخاور خلک ډېر بې جراته شوم. بیخي د خپل د ځان حالت را څخه ورک و. داسې حالت چې بیخي اواز مې ټول لړزیده او رپېدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جراته وو، خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپل خبره کوي.
زه بهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې ځکه د پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول وو. یو شی به مې زده و، هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به ویل چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري وه په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سم مرکې وکړلې، د خلکو سم ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړی کې پوهنتون ته راغلو، نو کله چې موږ کوم سیمینار سنف کې وړاندې کولو، یعنی موږ به د خپل ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقه تر تاثیر لاندې تر اغیز لاندې براتللو او خپل جرأت مل لاس اور کولو. ورو ورو کله چې موږ په ټولګیوالو سره بلد شولو نو بل اخر موږ وتوانیدلو چې تختې سر ته پورته شو.
خو زبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې خپو هیدم، خو د دې لپاره به می خبره نشو کولای چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چې هم هغه خبره وکړنو دی وایي
ډېر ځای کې داسې خبر راغلی. ما په خپل ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بیرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کتل، یو بل ملګری به وویل ما خبره وکړه. ما به وروسته ارمان کوله چې کاش که دا خبره ما کړې، ځکه ما په خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او را باندې تېره شوی دي.
دوستانو، ځکه خود ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړې جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړې، نو هیڅ کله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه وېرېږې. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودی باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي، وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نشو پیدا کولای، له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت داسې یو مشکل پېښ څه څه مې وکړه، څنګه ترې بریالی راووتم، دا موږ نه کوو. بل موږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغر د خپلو مسلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار ښیي. هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي، هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یو عالم نظر را سره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی، وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی، هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اورېدونکي یا مخاطبین، د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري. وایي دا کامل د مغز نه وباسي، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کېږئ یا سهار وختي راجېږئ، وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړ ولیم، په سټیج څومره ښه خبرې کوم، اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلې دي. زما هر خبر خیال پردازي دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی، دې ته وایي حقیقي قصه او دغه سم مجازي قصه، وایي دا هیڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی، د هغه څه دی چې د تاسو جرأت په لوړې دی شي. او تر ټولو ډیره مهمه خبره ده دا وایي که غواړئ چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لوی ناستې ته ځئ، حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وایي ستاسو په بریالیتوب کې تر 80% پورې تاثیر لري.
مننه هم څولو چې تاندې څنګه اوري. د ځوانانو په بی جرأتۍ یا بې زړهتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصل لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونې یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کیسوک چې دا وکاو دا مکاوه ته نه پوهېږي دا غلط وکه می کاوه چې غلط نه کیږي غلط مو کې ودی کی مقصد ماشوم یعنی ډیر اصولی او ډیر قاعده په وځه کوي. زه پوهېږم کلام چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډیر غټ مسالې چې هغه یو ډیر غټ قسم نشه الاول زی الاول شم اول کړم دی.
اکمل د کاپی ساده ملګرو دی بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپل ملګرو او اولادونو ملنډي وهي او د هغوی زړه ور ماتوي.
زمون ماشومان تر دوړکتوب نه جرأت نه لري یعنی هغه جرأت لري اخسل شوې د کورنۍ لوخاتنه نو هغه ماشوم ک په ما وړکتوب کې د سیزان سره فکر لري چې زه په غوړم په راتلونکو کې یا وزیر او یا والی او یا یو مقام واخلم چې خو مقامي بس هغه خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وای نو بس هغه پرې رښخن وې ځکه چې هغه وای چې بس دې مقام ته رسیدل ډیر سخت ده یا ته د زمنګ ځوانان مونږ ملګری چې بس یو چی وای چې یار زدا کار کوم بس پرې نو ټول خاندو هغه څوک چې سره ګرځي هغه چا سره چې ژوند کې باید زدي کیږي چې دا غي خبرې دا د مغه خپل کوم هدف چې لري هغه ته به اعتماد کی مونږ باید د څه وکړو چې که څو غوړي چې یو کارو کې هغه تشویق کو ترسي چې هغه ورته کوو نو مرسيږي خو هغه زړه خو خوشاله چې بس زدا کار شم کولای.
خاغلی عظیم له کورنۍ هیله کوي چې خپل ماشومان ته د ایډیال نه ټاکي بلکې هغه دې پریک دي چې خپل ځان ته ایډیال وټاکي او لځوانانو غوړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسیدو په هڅه کې دي د هغه د خو کولو پر ځای د هغه د کامیابی رازونه پیدا کړی.
هغه انسان چې بے باور ده یو ډول ریسک منونکی نه ده. تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهور تجاران هغه دي چې ډار یې منلی. د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې یې منلی، ریسک منلی او پیورډانګلی دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي چې ته کرار ناست یې او وایې چې بابا غوښه ډوډۍ راوړه. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلېږي. یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس سو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اول ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم ځپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسیږي.
لوی بری له وړو پوړیو پیلېږي. ملګرو، دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغو ځوانانو ته کوي چې غواړي په یوه ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصلې ترڅنګ د خطر منل یا د ده په اصطلاح ریسک اخیستل پکار دي.
ارواپوهان وایي چې تاسې هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسې باید د رونالډو یا د میسي غوندې فوټبالر سي، تاسې باید د احمد ظاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسې خپل زوی ته ورته وایي چې تاسې باید یو بریالی فوټبالر سئ، تاسې باید یو بریالی ډاکټر سئ. هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو
چې هغه څنګه ځان رسوي.
بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې سه، زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت مانه پوښتنه کوي چې تا ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده. تاسو پوهېږئ زه تروس پورې خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم، خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصله می دلوی دلی پاس دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرم دلی.
هو همزولو، کروانو سو حوصله ولرو، لفرزیدو او تیروتن ونه ویری گونو سلوڑی بو، او یو ورز بمو له همت مرحله او شرمیگی او حس ک غاړه بمو منزل په نصیب شي. تان دي څنګه ران غاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange. بریالی اوسه.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو خزو پوسټونو خبرې کوو چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي خزه شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه لخوا په مختلفو بڼو زورول کیږي.
هر کله چې زتلنې ماماته کله ناریوي کله میلاس قیدي اته کله کله د کور نه تر کوم ځی پورې چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي د سینور مزاحمتونه چټیات وي.
په دې هکله به د موټر چلوونکو میرمنو ګیلې او د اړوندو ادارو د مسؤلینو ځوابونه واوري. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وږمې جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ویلي چې دغه پیښې د بیسودو ولسوالۍ اړوند د اکمالاتو پیز په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبا نومیده او په خپل کور کې سوځول شوې ده. هغه ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا او ولې سوځول شوې. خو په ویناي خوند او خسر یې د پلټنو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې په یوې جامع طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړی ده. د دغه وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ښځو په برخه کې مهمې لاسته راوړنې ترتیب او جمهوري ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. میرمن وردګ همدارنګه ویلي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره یوه طرحه هم چمتو شوې ده. تاکل شوی چې د بروکسل ناستا د روان میلادي کال د اکتوبر په 4مه او 5مه په بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي د دې ناستې په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کانفرنس هم جوړیږي. د بغلان ولایت په گزرګا ولسوالۍ کې ولس کلنه نور جماله د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سخت شکنجې له امله وبشل شوه. د دې ولایت د ښځو ریاست رئیس خدیجی یقین ویلي چې دغه میرمنې شل ورځې مخکې په ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ یې په همدې جرم وژلې ده. د میرمن یقین په وینا د وژل شوې میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي ویلي چې مسؤولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې وه خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنۍ ته ورسپارلې وه. د مسؤلینو په خبره د وژل شوې میرمنې خسر نیول شوی او د پلټنو لاندې دی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډرایوري پیل کړه. په هغه وخت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر ډیر کم و، خو په راوروسته کلونو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر زیات شو. د شخصي موټرو ترڅنګ لینی موټر هم چلول. خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هر څه له خاورو سره خاورې کړل، د ښځو دغه ډول فعالیتونه کم او کمرنګ شول. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي. په دغه موده کې ډیرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لیسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه. د کابل اوسیدونکو رویا چې خپل شخصي موټر لري وایي دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوښۍ احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي دا په راحتۍ موټر چلوي.
د پې شام ضرورت پیدا شته تفلار شفخانه
کله کله آند شپې 2 بجې هم ضرورت پیدا شوي او خپل ماشومان می په موټر کې ډاکټر ته بيولي دي. یا کوم د خوښۍ محفل وي او تر نا وخت پاتې کیګو نو زه په خپل موټر چلوم. تر اوسه می هیڅ د ناراحتۍ احساس نه دی کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم. حتی کله چې می موټر اوارس پیدا کوي، مثلا د موټر کش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي، دا ټول په خپل جوړوم او په هی ګمپري خود دې ټول لاسته راوړنو ترڅنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو لامل چې زمک پر ټولنه حاکم دي میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ډرایف پر مهال د ځینو نارینه وو لخوا ځورول کیږي او ډیری میرمنې له دې امله چې مزاحمت ورته کیږي موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي تمنا سدی چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راته کوي وایي زه چې کله موټر چلوم خلک مې ډیره ځوروي او لزه د موټر را سره جنګوي. نوموړی له ترافیکو هم ګیلمنه ده وایي وخت نا وخته د ترافیک پولیسو لخوا په لارو کې دا راته ویل کیږي چې غلی د کور کې کینه ستای څه په موټر چلولو.
ما میخوایم که درایف کنم، ضرورت هم دارم،
زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم. کله می چې خاون نه یې سهار دفتر ته ځم په لار ډیره ګڼه ګوڼه یي، موټر نه پیدا کیږي. وړه لور می هم وړکتون ته بیایم نو مجبوره یم چې په خپله موټر وچلوم. په لاره کې له ډیرو ستونزو سره مخ یم، خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بده خو لا ده چې که کله را سره کوم د کورنۍ غړی په څنګ کې ناستې او زه موټر چلوم بیا نو ډیرې کنځلې کوي. ډیر وخت زما له موټر سره خپل موټر ټکروي. څو ځله مې موټر رنګ کړ. ترافیک هم د دې په ځای چې له میرمنو سره مرسته وکړي راته وایي خورجانې سایې څه چې موټر چلوي کراره دې کور کې کینه، یو موټر کرایه ونیسه او مشکل دې حل کړه. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله بهشته چې په خپله موټر چلوي وایي دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپله چلوم، خپل او د کورنۍ مشکلات مې حلوم. نوموړي وایي زما په وجود کې هم لکه د نارینه وو په څیر توانایي شته او باید ګټه ترې واخلم.
اول خو د یوې میرمنې پیس باندې زه ویاړم چې ډرایور یم او په دې ټولنې کې زه د یوې میرمنې پیس باندې ډرایوري کوم. دا زما د کورنۍ لپاره یو سهولت ده چې زه ډرایور اوسم، خپل مشکلات رفع کوم او ماته ویاړ دی چې زه خپل مشکلات خپل حل کړم، ځکه خدای پاک ماته سالم وجود راکړی دی او د سالم وجود نه ګټه اخیستنه فرض ده.
اغلی بهشته د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د ځورولو یادونه کوي وایي کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه ښیي، څوک مې موټر له موټر سره ټکروي، څوک کنځلې کوي او آن یو ځل دومره تهدید شوم چې زموږ کور ته یې تهدید لیکونه راواچول او دا یې راته لیکلي وو چې نور موټر مه چلوه.
هر کله چې زه تللی یم ماته کله ناری وي، کله مې لاس قیده یي، کله له یو لاس نه کله له بل لاس نه، حتی کله کله د کور نه تر کوم ځای پورې چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي، سندره په زور پلی کوي او داسې نور مزاحمتونه چټیات وایي او ما سره داسې شوي دي چې تهدید شوي یم، یا به د خپلوانو یا بیګانو داسې تهدید راته کړی دی چې ته یو میرمن یې، یو میرمنه ته سیاسري نوم یم اخیستی دی چې وایي سیاسره یې، ته څه حق نه لري چې ډرایوري وکړې یا دلته ته موټر وچلوې. تهدید کرما ډیر سخت، اته داسې تهدیدات وو چې زه خپل ویلېدم او هغه شخص دومره تهدید کوم چې تر کوره پورې تعقیب کوم، اته کور ته خاتونه ما چول، تهدیدنامې چولې، د مرګ، د ژوند، د هر څه، هغه څه بدبختیانه چې په ټولنه کې تم ته ځم باندې کې د څه تهدیدات چې ماته نو
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. ځینې خلک د میرمنو له موټر چلولو سره مخالفت لري او دا کار ورته ننګ او غیرت ښکاري. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په ګډون چې په دې نږدې وختونو کې میرمنو ته د ډرایف اجازه ورکړې، په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، ایران، عربي متحده امارات، انډونیزیا او نورو هیوادونو کې میرمنې په ډاډه زړه موټر چلوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته. په دې اړه به د کابل د دوه اوسیدونکو غلام حیدر او وحید خبرې هم واورو چې د ښځو د موټر چلولو په حق له څه نظر لري.
دا خو به در خپل مور خور لري باید په ښه نظر وګوري ورته. داسې ځای کنه بهر کې همشته، پاکستان کې، مسلمانۍ د عربستان کې، دوبی کې، کویت کې، هر ملک کې دلته ښځې نارینه ټول هغه موټر چلوي. هلته خو دا خبره هم نشته ولکه څه ورته وګوري. افغانستان د ګپرا او دې پرزې ورته وایي هر څه وایي کنه کمزل کوي. دا هو دې څومره ښکلې ده داسې
من به نظر خصوص تاسی در جیوری شده در خصوص در مناسبه نبیست شرعه خرار در خصوصی باید کود کینی او دیدیسی چی را تکار رو نگیگنه او که منگه کود نسو درعوری که خصوصی میشتر کنه منگه مخالف نیم.
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، ځینې موټر چلوونکي میرمنې د خلکو او ترافیکو د مزاحمتونو له امله له موټر چلونې زړه تورې نشوې دي. خو د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال سید محبوب سادات وایي ترافیک له ټولو موټر چلونکو سره یو ډول چلند کوي، او که کومه میرمن د ترافیکو لخوا ځورول کیږي موږ سره د تماس ونیسي، دې ستونزې ته یې جدي رسیدګي کوو.
په
دې اړه چې ځینو خویندو شکایت کړی چې د موټر چلولو پر مهال د ټرافیکو لخوا ځورول کیږي او لازمه همکاري نه ورسره کیږي، دا خبرې حقیقت نه لري. د ټرافیکو مسؤلیت دا دی چې له ټولو موټر چلوونکو سره له قانون سره سم چلند وکړي. که کومه خور له ټرافیکو نه شکایت لري او یا په ناحقه کوم ټرافیک ځورولی وي، موږ ته د مراجعه وکړي، موږ به د قانون مطابق ورسره چلند وکړو.
با ما معرفی کنه، انشاءالله مطابق به قانون با او برخورد میگیره.
درنو اوریدونکو، خدا دا چه موږ په دې موضوع لزان سره غور وکړو، د نورو حقونو او خاري آدابو ته درناوی وکړو. موټر عادي وسیله ده، کای خزي یا نارینه چلوي دوی د ترافیکو د قانون په اساس مساوي حق لري. هله ده پولیس هم دې موضوع ته توجه وکړي او هغو کسانو سره چې نورو ته مزاحمت کوي قانوني چلند وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لای الله سپارم، خوشاله اوسئ.
لس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسی که که هم مار بیدیم به شکا مصبت تغییرات را
بیدیم پسی اکلا دی پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کنی دیسی دام که یدی مکره
ولایت پا ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازی ستاسو پشتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو